شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په خبري مجله کې زه احمد شبر ساسو قربم تخنیکی چاري شفیق یار مختوړي السلام علیکم. د افغانستان په شمال کې افغان ځواکونو پراخ پوځي عملیات ترسره کړي او روان دي. افغان ځواکونو د لسکونو دولت مخالفه وسلوالو د وژلو ادعا کړې. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان څو تنه سیاستوال په پاکستان کې د سولې پر مسله خبرې کوي. د پروان امنیه قمندان وایي چې په دې ولایت کې تېره اونۍ جنایي پیښې زیاتې شوې وې. د ګرجستان د ولسي جرګې رئیس له خپلې دندې استعفا وکړه. ځینو پاکستانی ورځپاڼو راپور ورکړی چې د افغانستان څو تنه پیژندل سوي سیاستوال پاکستان ته د سولې د یوه کنفرانس لپاره وربلل سوي دي. دغه سیاستوال به سبا د پاکستان د پنجاب ایالت په بهربن شارګوټي کې په داسل کې جرګه کیږي چې په پام کې د راتلونکي اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی هم اسلام آباد ته سفر وکړي. پاکستانی ورځپاڼې وایي چې په دغه وربلل سوو سیاستوالو کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل دی. د دغه ګوند یو علي رتبه غړي غیرت بهیر د پنجشنبې په ورځ د پاکستان له ډیلي ټایم د رسپانې سره په خبرو کې تایید کړی چې حکمتیار به د خپل ګوند د یوه هیات مشري کوي. د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانې وایي د افغان سیاستوالو شمیر ډیر شو ته رسیږي چې په هغوی کې د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی، د ولسمشرۍ کاندید حنیف اتمر، د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور او نورې څېرې شامل دي. ویل سوي دغه غونډه د لاهور د سولې تخت خاطي مرکز لخوا تنظیم شوې ده. د پروان امنیه قمندان وایي تېره اونۍ په دې ولایت کې جنایي پیښې زیاتې شوې وې. خو مال پاسوال محفوظ ولیزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی ځینې اقدامات کړي دي.
موږ وتوانېدو د دلاغا په مشۍ د غیر مسؤوله وسلوالو غلو یوه ډله پیدا کړو چې په دغه بانډ کې شپږ کسان شامل وو. وسایط یې غلا کول او له خلکو یې په زور پیسې اخیستې چې زما د امنیتي ارګانونو او د پروان د پولیسو د اندېښنې سبب شوی وو.
د پروان امنیه قمندان وایي چې د غیر مسؤولو وسلوالو غلو د دې ډلې څلور کسان نیول سوي دي. ښاغلی ولیزاده وایي چې د پاتې نورو ډلو په وړاندې به هم چې په غیر قانوني کارونو کې ښکېلې ګڼل سوي اقدامات په پام کې لري. د پروان اوسیدونکي وایي چې د جنایي پیښو د مخنیوي لپاره دي تر دې جدي اقدامات وسي. د افغانستان د فوټسال تر شل کلونو کم عمره لوبغاړي به سبا د جاپان له لوبډلې سره پیلو به کوي. دغه ټیم په ایران کې د پنجشنبې په ورځ انډونیزیا ته 4-3 په مقابل کې ماتې ورکړه او پیلو به ته ووت. د فوټسال ټیم روزونکي عبدالرزاق ممریک پرون د فیسبوک پر پاڼه په خپل ویډیوي پیغام کې وویل
که هم زموږ لوبغاړي په بدني او د جسماني ځواک په لحاظ کمزوري شوي وو، خو موږ تر خپل توان زیات هڅه وکړه. دا ژمنه کوو چې په پای لوبه کې به د خپل افغاني عزت او غیرت د دفاع لپاره بیا میدان ته ووځو.
جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د فوټسال لوبډلې له روزونکي عبدالرزاق ممریک سره ټلیفوني خبرې وکړې او د دغه پرمختګ مبارکي ورکړه. افغانستان د انډونیزیا تر څنګ تایلند او هانګ کانګ ته هم ماتې ورکړې. یوازې له ایران څخه په لږ توپیر ماتې خوړلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې مشره وایي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره دی هر ممکنه هڅه وسی. نانسی پالوسی دا خبره په داسل کې کړې چې د ایران لخوا د امریکا د یو بی پیلوټ الوتکې د وشترو له کبله کړکیچ زیات شوی دی. میرمن پالوسی پرون په واشنگتن ډی سی کې خبرلانو ته وویل
We know that the high tension wires are up there.
موږ په هیرو چې هلته کړکیچ زیات شوی دی. د دې لپاره چې وضعیت لا هم خراب نسی باید هر ممکنه هڅه وکړو. بلخوا د ایران حکومت وایي کره شواهد لري چې شي د امریکا هغه څارونکي بی پیلوټ الوتکې چې پرون د تهران لخوا وشتل شوی د ایران له هوایي حریم څخه سرغړونه کړې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامیه کې دا خبره په داسل کې کړې ده چې تر دې څو ساعته مخکې د امریکا رسنیو راپور ورکړ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران ځوابي پوځي حملې تصویب کړې وي، خو وروسته یې بېرته لغوه کړلې. د امریکا پوځ وایي بی پیلوټ الوتکې چې ارزښت یې 1.2 میلیون ډالر ته رسیږي په نړیواله هوایي فضا کې پر هرمز تنګي الوتنه کولی چې د ایران له مځکې څخه هوا ته د ویشتل کېدونکي میزایل لخوا نسکوره کړی شوې ده. د ګرجستان د ولسي جرګې رئیس ایراکلی کوربخید زینن له خپلې دندې استعفا وکړه. تېره شپه په تبلیسي کې د پارلمان ودانۍ ته څیرمه د پولیسو او مظاهرهچیانو ترمنځ خوډاب شوی دی. نن په تبلیسي کې د کوربخید استعفا د تبلیسي د ښاروال کاخا کلاد زی لخوا ولوستل شوه چې په عین حال کې د واکمن ګوند منشي هم دی، خو په داسل کې چې دغه استعفا خبر لرنو ته لوستل کېدله کوبی خیدزی هم په خونه کې حاضر و. تر دې مخکې د ګرجستان د اپوزیسیون رهبرانو ویلي و چې نن به بیا د تبلیسی لارو کوڅو ته په مظاهره راووزي. دوی د کوبی خیدزی تر څنګ د کورنیو چارو د وزیر د استعفا غوښتنه کوي. مظاهره چیانو پرون د روسیې د ولسي جرګې یا دوما د مرستیال سرګی گاوریلوف په اړه په غوسه دی چې ولې د ګرجستان د ولسي جرګې د رئیس پر څوکۍ ناست و. گاوریلوف چې پر دې څوکۍ ناست و د هغو هیوادونو د وکیلانو یوې شورا ته وینا کوله چې ارتودکس عیسویان پکې اکثریت دي. د ګرجستان حکومت وایي دا خوډه پر مهال د تاوتریخوالي په نتیجه کې 240 کسان په روغتونونو کې تداوي سوي چې 80 تنه پکې پولیس دي. د ازبکستان په تاریخ کې د اول وار لپاره یوه ښځه د مشرانو جرګې رئیس وټاکل سوه. د مشرانو جرګې غړو نن تنزیلا نوربایوه د دې جرګې د رئیسې په توګه انتخاب کړله. نوربایوه مخکې تر دې چې پرون د ولسمشر شوکت میرزیایف لخوا د مشرانو جرګې د رئیس په توګه ونومول سي، د صدراعظم مرستیال او د ښځو لپاره د دولتي کمیټې مشره وه. او د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن سریلانکا د انګلستان ټیم ته د 233 منډو هدف وټاکه. د انګلستان د لیډ په لوبغالي کې د دې مسابقې په چای ټاس سریلانکا وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. سریلانکا وتوانید په 50 اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځیدو سره 232 منډې وکړي. انګلستان دغه شپه بیټنګ پیل کړی دی. په اول اور کې یو لوبغاړی سوځیدلی او درې منډې کړي دي. سبا افغانستان له هندوستان سره مسابقه کوي. د افغانستان پر وخت مبشین پر 2 بجو به دغه مسابقه د انګلستان د ساوت همټوم په لوبغالي کې وسی. افغانستان چې په دغه نړیوال جام کې تیرې 15 مسابقې بایللې د جدول په پای کې دی، خو هندستان چې له 4 مسابقو یې 3 ګټلې یوه د باران له کبله مساوي سوې ده.
دا ستاسو راډیو خبری مجله اوري. افغان ځواکونه د افغانستان په شمال کې د نږدې 100 طالبانو د وژلو ادعا کوي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وغړي د همدې کمیسیون د یو بل غړي دا تور رد کړ چې حکومت د کمیسیون په چارو کې مداخله کړي.
دولت د کمیسیون په اموراتو کې مداخله نه ده کړې او نو مونږه اجازه ورکو چاته چې خپلواک کمیسیون کې مداخله وکړي.
د افغانستان د ولسي جرګې پولیسونو غړیو د جرګې دننه امنیت ته اندېښنه ښودلې.
د ولسی جرګې له 100 نه زیاتو غړو پوښتنه دا ده چې د حکومت د لوري نه یو ځانګړی خطه باید په ولسی جرګې کې تر هغو وخته پورې ځای په ځای شي.
د افغانستان د کرکټ کپتان ګلبدین نایب نن په انګلستان کې له رسنیو سره د سبانۍ لوبې په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه به هم واوري. او په نړیوالو موضوعاتو کې مو پر ایران د امریکا له احتمالي برید خبره وو چې ممکنه وه نن سهار وختي پیل شي. په بلخ او بادغیس ولایتونو کې د افغان ځواکونو او ناټو پوسټ په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې نږدې 100 طالب وسلوال وژل شوي او په لسګونو تنه نور ټپیان دي. د عملیات په شمال زون کې د 209 شاهین قلي اردو له لوري د ناټو ځواکونو په هوایي ملاتړ په بلخ او بادغیس ولایتونو کې دغه اوس هم ادامه لري. مجیب الرحمن حبیب زایل مزار شریفه راپور لري.
په شمازون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې په بلخ او بادغیس ولایتونو کې د افغان ځانګړو ځواکونو او هوایي قوا په حملو کې کابو 100 طالب وسلوال وژل شوی دي. د شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی نن حاضری رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بلخ په نام نسیمو کې د شاهین 209 په نامه د ګډو ځواکونو لخوا عملیات پیل شوي دي. په بلخ کې د دغو عملیاتو په ترڅ کې په بلخ او چهاربلک ولسوالیو کې کابو 100 طالب وسلوال وژل شوي دي، درې تنه ژوندي نیول شوي او لسکونه تر نور ټپیان دي. د هانی فرزایی په وینا چې د عملیات دمګړی په نهر شایی او دولت آباد ولسوالیو کې دوام لري.
خو یا عملیات پر اساس یو سلسله نگرانی هایی که مردم
د عملیات ته حق اندېښنو پر اساس چې خلکو سره موجود وي د بلخ ولایت په نامو سیمو کې تر سره شول او دمګړی هم دوام لري. موږ په پام کې لرو چې په شولګرا او چمتال ولسوالیو کې هم عملیات ترسره کړو. دا چې د عملیات به کله پای ته ورسیږي وخت نه دی. د ناټو ځواکونو په ملاتړ د طالبانو په وړاندې په سرپل فاریاب او بادغیز ولایتونو کې همدا مهال د افغان ګډو ځواکونو لخوا عملیات دوام لري. د 209 شاین خوردو ویاند حنیف رسایی از دی رادیو سره په خبرو کې ویل چې د بادغیز ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو او ناټو پوځ په هوایي حملو کې 2 طالب وسلوال وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. هغه په دې اړه وویل
عملیات در مجموع 24 ساعته دوام پیدا کړ.
عملیات په ټولې دوه څلور ساعته دوام وکړ چې ولس هوایي حمله د ناټو ځواکونو لخوا ترسره شوې. په دغه عملیاتو کې چې افغان امنیتي ځواکونو هم ونډه درلودله، 2 تنه طالب وسلوال وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. وسلوالو غوښتل چې د فاریاب ولایت په المار او قیصار ولسوالیو حمله وکړي. طالب وسلوالو تر دمه د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال وی حکومت د کمیسون په چارو کې هیڅ مداخله نه کوي او د کمیسون د غړي مولانا عبدالله نصر د هغه شخصي نظر دی. اسمت الله عمل نن په کابل کې آزادي راډیو ته وویل هیڅ بهرني بنسټ ته به د کمیسون په چارو کې د لاسوهنه اجازه ورنکړي، خو مولانا عبدالله وی د کمیسون کوم غړي چې د نظر ردوي د هغو کسانو ملګري دي چې د کمیسون د غړیو په غیر قانوني مقرریو کې لاس لري. لکابل خان محمد سین په دې اړه راپور لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په چارو کې د جمهوری ریاست د دستګاه مداخله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا رد شوه. د دغه کمیسیون مرستیال اسمت الله عمل د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړي مولانا عبدالله نظر د هغه شخصي دی او حکومت د دغه کمیسیون په چارو کې مداخله نه کوي.
هغه د مولانا صاحب شخصي نظر ده، د رهبری نظر نه ده. زه بعضی خبرې نشم رد کولای، مشکلات شته دي، ولې په یو شی په ډیر صراحت سره ویلای شم چې دولت د کمیسیون په اموراتو کې مداخله نه ده کړې او نو مونږه اجازه ورکو چاته چې خپلواک کمیسیون کې مداخله وکړي.
لخاغلی مل مو وپختل هغه کوم موارد چې نه ردوي د وبل د حکومت او کمیسیون ترمنځ تبن زین ستونزې شته، خو په دې اړه ډیر څه نه ویل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي مولانا عبدالله تیر ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل ځینې کسان چې په رقابتي ازموینه کې بریالي شوي د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د ګمارلو وړاندیز نه کیږي. د ده په خبرې یو شمېر شته چې له کامیابېدو سره سم په کمیسیون کې پر دندو ګمارل کیږي. د جمعې په ورځ له آزادي راډیو سره په خبرو کې د کمیسیون په چارو کې د ولسمشر مداخله رد کړه، خو ویل د ولسمشرۍ ماڼۍ په دستګاه کې ځینې کسان شته چې د کمیسیون په غیر قانوني ګمارنو کې لاس لري. د مولانا په باور په کمیسیون کې د غیر قانوني مقرریو او په کې د نظر وړ کسانو ګمارل د کمیسیون په چارو کې د نفوذ کولو په معنا دي. ولسمشرۍ ماڼۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دغه غړي نظر ردوي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی آزادي راډیو ته په لیږلي پیام کې وایي استخدام د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د اداري اصلاحاتو د کمیسیونونو صلاحیت ده، هر په کې مداخله نه لري. ښاغلی عبدالله ته د عامو خبرو او د افکارو د ګډوډولو پر ځای خده چې د دغو کړیو نومونه خلکو او رسنیو ته افشا کړي. مولانا عبدالله د جمعې په ورځ له آزادي راډیو سره په خبرو کې دا هم وویل د کمیسیون ځینې غړي د دغو غیر قانوني ګمارنو په اړه غلي دي او د ده په باور څوک چې د ده خبرې ردوي د دغو مقرریو لاملونو سره مله دي.
یکی روایت دیگه است که خاموشی اختیار میکنن به دلیل از اینکه اونا میفهمن که چنین
دو بل یو روایت داده چه غلی کینی به دلیل چه زین غلی پویگی چه دا ډول کارونه روان دی. تل پر بحث شوه، یوازې د کمیسیون غړي نه بلکې حتی مامورین او وزیران هم په دغه قضیه پوهیږي. خدای مکړه زمونږ کمیشنران به داسې سرګندونې ونه لري چې غیر قانوني ګمارنې رد کړي، او که وی لري فکر کوم د هغو کسانو له ډلې دي چې له سبوتاژ کوونکو سره په همکارۍ کې دي. دوی د ده خبرې او ادعاوې د هغو اسنادو او شواهدو له مخې دي چې په کمیسیون کې موجودې دي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره پر عملیاتي پروګرامونو بوخت دی. په پام کې د دغه انتخابات تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې ترسره شي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12 نوي په ټوله افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د جرګې د غړیو ترمنځ د رامنځته شوي تاوتریخوالي تر ختمېدو پورې باید یو ځانګړی امنیتي قطعه وګمارل شي چې په تالار کې دننه وضعیت کنټرول کړي. د دغې جرګې د اداري پلاوي یوه غړي ازادي راډیو ته وویل روانه اونۍ یو شمېر غیر مسؤول کسان د جرګې تالار ته ننوتل او ځینې وکیلان یې ووهل، خو د جرګې ځینې غړي بیا وایي د ځانګړي امنیتي قطعې د ګمارلو اړتیا نشته او وکیلان باید روان وضعیت په خپله کنټرول کړي. جزئیات له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د تېرې چهارشنبې د ورځې د نښتو په دوام د دغه جرګې ځینې غړي ادعا کوي چې په هغه ورځ یو شمېر وسلوال ورزشکاران د جرګې تالار ته ننوتي او ځینې وکیلان یې وهلي دي. د دغه جرګې د اداري پلاوي موقت غړي عبدالقادر قلاتوال ازادي راډیو ته وویل د دغو کسانو د پیژندنې لپاره ارزونې روانې دي او کوم تصویرونه چې د تالار د کمرو په ذریعه اخیستل شوي امنیتي ارګانونو ته به ولیږل شي. ښاغلی قلاتوال وایي له دغې پیښې وروسته شاوخوا سلو وکیلانو وړاندیز وکړ چې د دغې تاوتریخوالي تر پای ته رسېدو پورې باید د امنیتي ځواکونو یوه ځانګړې قطعه وګمارل شي چې د تالار امنیت ټینګ کړي.
داخلي او په وکیلانو باندې گزارونه هم کړی دي. جریان ټول په امنیتي کامرو کې سخت دی. خدای مکړه په یو بل وسلوال تاوتریخوالي موضوع ونه وړي. د ولسي جرګې له سلو نه زیاتو غړو غوښتنه دا ده چې د حکومت د لوري نه یو ځانګړې قطعه باید په ولسي جرګه کې تر هغه وخته پورې ځای په ځای شي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسي جرګې د دارالانشا او د کورنیو چارو د وزارت نظر ولرو، خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې تېره چهارشنبه د جرګې د غړو ترمنځ نښته وشوه او د ښاغلي قلاتوال په خبره چې یو شمېر وکیلان پکې ووهل شول، دغه نښته هغه مهال رامنځته شوه چې د میررحمان رحماني پلوي وکیلانو غوښتل چې نوموړی د جرګې د رئیس پر څوکۍ کینوي. د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د اختلاف له شاوخوا څلوېښتو ورځو راهیسې د میررحمان رحماني او کمال ناصر وسولي ترمنځ روان دی. تېره ورځ یو لوړپوړي دولتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که د ولسي جرګې د غړو ترمنځ روان تاوتریخوالی پای ته ونه رسېږي ولسمشر به دغه قضیه سترې محکمې ته راجع کړي، خو د ولسمشر ویان هارون چخانسوري دغه ادعا رد کړه. ورته وخت کې د جرګې ځینې نور غړي وایي د جرګې غړي باید تاوتریخوالي ته لاړ نه شي او د ځانګړې قطعې د ګمارلو اړتیا نشته. د جرګې غړي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل
زاد مناسب نخواد بود از دیده ما وکلا خود
دو بل زمال نظره دا مناسبه نده چه زانگر قطع ده وگمارل چه اون وکیلان پخپل مسئولیت لرو چه تاوتریخوال کم کرو و یوی نتیجه تا ورسیگو. هیله در طول ده خلکو اندخنی و اساسیتون در کلی او ده نفاق مخوونی سو
ازی ما جلوگیری کنیم.
دغه تاوتریخوالی په داسې حال که دوام موندلی چې د ځینو وکیلانو په خبره تر اوسه څه باندې سل تقنینی سندونه د جرګې له لورې د تصویبولو لپاره پر ځای پاتې دي. ښاغلی عرفان هیله ښیي چې د جرګې غړي په نږدې ورځو کې یوې نتیجې ته ورسیږي او روان تاوتریخوالی ختم شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ له لارې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. ټاکل شوی دی چې د کرکټ په نړیوال جام کې سبا د افغانستان ملي ټیم د هند له لوبډلې سره مسابقه وکړي. انګلستان ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال واصل وصال په ټلیفون راسره دی. وصال صاحب، خبر مو ترلاسه کړی دی چې شیبه مخکې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان ګلبدین نایب له رسنیو سره ځینې معلومات شریک کړي دي؟ ګلبدین نایب څه وویل؟
ډېره مننه شیبر صاحب، تاسو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، له تمریناتو وروسته د دواړو ټیمونو د افغانستان لوبډل مشر او د هندوستان د لوبډل آلراونډر ویجی شنکر خبری کنفرانس درلود. ګلبدین نایب د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل او هغه وویل چې د هند لوبډله یو له پیاوړو لوبډلو څخه ده، خو دوی کوښښ کوي چې په پوره چمتووالي سره میدان ته لاړ شي او د دوی سره لږ تر لږه ښه مقابله وکړي، ښه سیالي وکړي، تر څو افغان مینوال چې له خپلې لوبډلې کومې تمې لري د هغه سره سم دوی لوبه وکړي. ګلبدین نایب وویل د هندوستان په وړاندې بریا ترلاسه کول یو څه ستونزمن دي، خو دا چې دوی تیره لوبه کې 500 ورونه ولوبول ولس د دوی ډېر ښه هرکلی وکړه او د دوی کوښښ هم دا ده چې خلوب وکړي او د ښې لوبې له لارې خپل ولس ته خوښي ورکړي او ولس خوشاله کړي. ویجی شنکر هم معلومات شریک کړل. شیبر صاحب هغه وویل چې دوی د هر لوبډلې په وړاندې چمتو دي لوبې ته. دا دوی ته مهمه نه ده چې د چا په وړاندې لوبېږي، خو هدف یې هغه ده چې بریا ترلاسه کړي، هغه که د افغانستان لوبډله وي که انګلستان وي که آسټرالیا وي، د ټولو په وړاندې دوی د خپل پلان سره سم
وصال صاحب تقریبا دو ورځې مخکې داسې خبرونه خپره شوي وو چې شاید دا په خپله ویجی شنکر په سبانۍ لوبه کې برخه وانخلي، ځکه چې څه ژوبل شوی دی او د هند د پیل لوبغاړی دوان هم هندوستان ته تللی دی. څرنګه ویجی شنکر په دې اړه څه وویل؟
نه، ویجی شنکر خو په دې اړه څه ونه ویل، خو دی خو چې راغی ما چې فزیکلی د نږدې نه ولیدو څه داسې خاص ستونزه نه معلومېده، او ښایي یوه وجه همدا وي چې دی پخپله راغی پریس کانفرنس ته چې خلک یې وګوري چې دی روغ دی، رمټ دی او څه مشکل نه لري. کولی رانغی دی راغی کانفرنس ته حاضر شو.
کراشو د افغانستان د ټیم کپتان ته ګلبودین نایب د په دې برخه کې خو څو نه ویل چې کوم لوبغاړی ژوبل دی یا څه ستونزه شته، داسې څه ته اشاره وکړه؟
دوه لوبغاړو په اړه پوښتنه وشوه، ورنه چې یو حشمت ته چې هغه بال لګېدل او د په هیلمټ باندې یو څه ژوبل دوه ورې چې خاص مشکل دی نه لري. نور لوبغاړي هم د ویل چې آماده دي او دوی کوشش کوي چې یو ښه ترکیب سره سبانۍ لوبې ته میدان ته راښکته شي. نو دوی ویل چې لوبغاړي خاص ستونزه نه لري. حشمت هم سبانۍ لوبې ته د ده په خبره چې آماده دی او هغه به هم لوبه کوي.
بله، تر نړیوال جام مخکې د هند نامتو لوبغاړي او کپتان ویرات کولی دا خبره کړې و چې د افغانستان ټیم ته باید د کمزوري ټیم په سترګه ونه کتل شي، خو افغان لوبډلې د خپلې لوبي بایللې دي. ویجی شنکر څه ونه ویل چې د افغانستان لوبي ته په څه سترګه ګوري افغانستان ټیم ته؟
بالکل، د شنکر خبره هم دا و چې د دوی پوړان دي چې هر لوبډله لوبي کې د دوی سیال دی او دوی پوړان دي په پوره قوت سره لوبه کوي. هدف یې هغه بریا ده چې بریا باید ترلاسه کړي، او دوی نن هم لګرمې ورسته تمرینات لري. د افغانستان په وړاندې لوبې ته په دوی تمرینات نشي. سهار لمخې افغان لوبغاړي دلته په همدې لوبغالي کې همشایر کې تمرینات وکړل او لګرمې ورسته هندۍ لوبغاړي میدان ته راځي نو تمرینات کوي. نو دوی هم خپل چمتووالی نشي د افغان لوبغاړي په وړاندې، دوی هم اسانه نه نشي لوبغاړي. نو د شنکر له خبرو هم داسې معلومېدل چې د افغانستان لوبغاړي هم هغوی ته اسانه لوبغاړي نه ده، ځکه دوی پوهېږي چې په آسیا جام کې افغانستان له دوی سره لوبه مساوي کړې وه. نو په همدې لحاظ هندۍ لوبډله به افغان لوبډله اسانه نه اخلي او کوشش به کوي چې ښه لوبه وکړي. پر وړاندې که څه هم افغان لوبډله خپلې چلۍ بایللې دي، خو دوی بیا هم په پوره چمتووالي سره د افغانستان په وړاندې لوبې ته راځي او دا لوبډله دومره اسانه شبر سپتای ونه شي.
بله، واصل وصال مننه. د کرکټ د نړیوال جام په ارتباط د سریلانکا او انګلستان ترمنځ لوبه روانه ده. سریلانکا 222 منډې وکړې، نه لوبغاړی وسوځېدل. په ځواب کې تر اوسه پورې په 15 وارونو کې انګلستان چې هر وخت تیزه لوبه کوي ډېر ورو روان دی، یو لوبغاړی سوځېدلی دی، 15 منډې جوړې کړې.
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له آزادی رادیو، د آزادی رادیو له ویبپاڼه او فیسبوک څخه تازه معلومات واورئ، ووینئ او ولولئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران پوځي بریدونه تایید کړي دي. یعنی د ویلو چې د چمتووالی شولې و چې پر ایران به برید وکړي، خو بیرته دغه امر لغوه کړ. دا خبر نیویارک ټایمز او څو نورو امریکایي رسنیو خپور کړی دی. ایرانی چارواکو نن وویل په ښه شواهد ورسره شته چې د امریکا بې پیلوټ الوتکه د ایران هوایي حریم ته ورننوتې وه او دوی نسکوره کړې ده. جزئیات ته صفي الله ستانګزي په راپور کې.
نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران لخوا د امریکایي بې پیلوټ الوتکې د نسکورولو په ځواب کې پر دغه هیواد پوځي بریدونه تایید کړي وو، خو زیاتوي چې پرون شپه یې په ناڅاپي توګه بیرته لغوه کړل. د امریکا دا معتبره ورځپاڼه وایي په سپینه ماڼۍ کې د سختو بحثونو او خبرو وروسته پوځي او ډیپلوماتیکو چارواکو پرون تر ناوخته پورې د دغو بریدونو د ترسره کېدو تمه درلوده. نیویارک ټایمز دا راپور د څو داسې امریکایي چارواکو په حواله ورکړی چې یا یې په دې خبرو کې برخه درلوده او یا پرې خبر شوي وو. ورځپاڼه زیاتوي په دې خبرو او بحثونو کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ملي امنیت لوړ پوړي چارواکي او د کانګرس مشران ښکیل وو. چارواکو ویلي ولسمشر ټرمپ په پایل کې د رادار او د توغندیو د بیټرۍ په شمول پر څو ایراني اهدافو پوځي بریدونه تایید کړي وو. په راپور کې دا هم ویل شوي چې دا بریدونه د جون د 28 نیټې له سپېده چاود مخکې پلان شوي وو، څو د ایران د پوځي پرسونل او ولسي خلکو مرګ ژوبله کمه کړی شي. د امریکا دفاع وزارت او سپینې ماڼۍ د رسنیو د دغو راپورونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. اخو د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي د پنجشنبې ناوخته ویلي امریکا پر ایران د برید لیوالتیا نه درلوده او باید ټولې هڅې د وضع د آرامولو لپاره متمرکز شي او تر څنګ په سیمه کې د امریکایانو خوندیتوب ډاډمن شي.
هر څه چې په وس مو پوره وي باید د تاوتریخوالي د کمښت لپاره یې وکړو. دا هم باید یقیني کړو چې په سیمه کې زموږ خلک خوندي وي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون د کاناډا له صدر اعظم جسټن ترودو سره په لیدنه کې کڅه هم د حمله په اړه څه ونه ویل، خو وی ویل چې د ایران په قومانده کې دننه کوم چالو یې تیروتنه کړي. رویټرز نن دی او ایرانی چارواکي په حواله ویلي دوی ته د شپې د امریکا د بریدونو خبرداري او د ټرمپ لخوا د خبرو غوښتنه ورسېدلې وه. ایران وایي پاخه شواهد لري چې د امریکا بې پیلوټ الوتکه د ایران هوایي حریم ته ورننوتې وه او دوی نسکوره کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوي دولتي ټلویزیون ایرب ته ویلي د امریکا د خبره د دې سرغړونې خاطر ملګرو ملتونو ته اعتراض کړی دی. پرون د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځوکونو عمومي قومندان حسین سلامی وویل د ایران په خاوره د خبره یو تیری کونکي امریکایي بي پيلوټ الوتکه نسکوره شوی. ایران ویلی دا الوتکه د ایران په هوایي حریم کې دننه د هرمزګان ولایت په مبارک غرسی مکه نسکوره شوی. د امریکا پوځي چارواکو ویلي RQ-4 ګلوبل هاک بي پيلوټ الوتکه په هرمز تنګي کې په نړیوال هوایي حریم کې نسکوره شوی ده. امریکایي چارواکو ویلي د دې RQ ګلوبل هاک بی پیلوټ الوتکې قیمت 3.5 میلیون ډالر رسیده. د امریکا د مرکزی قومندانۍ د هوایي ځواکونو قومندان جنرال جوزف ګاسیلا ویلي د دوی بی پیلوټ الوتکه د ایران د سواحلو په 40 کیلومتره کې د ایران د یو دافي هوا راکټ په واسطه نسکوره شوې ده. د اوبو نړیوال قوانین 22 کیلومتره د یو هیواد حریم بولي، تر هغه وراخوا نړیوالې اوبه او حریم بلل کیږي. د ایران لخوا د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو تر اعلان وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون ټویټر کړی و چې ایران یو لوی تیروتنه کړې. د ایران د احتمالي ګواښونو د دفاع لپاره متحده ایالاتونو په منځني ختیځ کې په خاصه توګه خلیج سیمه کې د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړی او یو لوی تیاروړونکې بیړۍ ورستولې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سیمې سنل ولو. خو اوس یو جالبه موضوع، د جون 28 یعنی نن د یوګا نړیواله ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي. صفی الله سنګسی په دې اړه یو لنډ راپور لري.
یوګا چې د بدني او روحي آرامتیا په هدف ترسره کیږي سلګونه میلیونه مینوال لري. نن د جون 28 نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په هند کې چې د یوګا بنسټګر دی د صدر اعظم نریندرا مودی په ګډون خاص مراسم ورته نیول شوي وو. د لسګونه زره کسانو ترمنځ د هند صدر اعظم نریندرا مودی لیدل کېده چې یوګا یې کوله. د لمر لومړنۍ وړانګې د یوګا کوونکو له هرکلي سره مخ کېږي. دا منظره ښکلې ده. له تاسو ټولو غواړم چې یوګا ته په خپلو ورځنیو چارو کې ځای ورکړئ. د رانچی ښار په پرابات تاره میدان کې 25,000 کسان د صدر اعظم نریندرا مودی تر څنګ ټول وو. دا ورزش په هند کې له ډېره پخوا دود دی او هدف یې د انسان د روحي او بدني وړتیا لوړول دي. په یوګا کې د غاړې، سر، پښو، لاسونو، ملا او ټولو بدن غړیو لپاره حرکات شته چې په ترسره کولو سره نه یوازې عضلې آرامه کیږي بلکې له عمیق فکر سره فکری آرامتیا هم انسان ته وربخي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
حمیده اتل لغزنی پر استولې سمس کې لیکي پاکستان یو ځل بیا د هغو سیاستوالو کوربه توپ کوي چې د هغوی په لاس تل افغانستان د جنگ په لمبو کې سوځیدلې. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي پاکستان د افغانستان په برخه کې تل دوه مخه سیاست مختبی ولې. داود منظور پر اسول سمس کلی کې پاکستان ته د افغان سیاستوالو سفر د سولې له پروسې سره مرسته نشي کولای.
عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي د ولسی جرګې لانجه باید ژر تر ژر حل شي. وکیلان د خدمت لپاره ملي شورا ته تللي، نه د جګړې لپاره. عبدالرحمن پراستول سمس کې د پاکستان ته د یو شمېر افغان سیاستوالو د سفر په اړه اشاره کړې ده او لیکي چې دا سفر به ګټه وکړي، ځکه چې د سولې په ارتباط هر ډول هلې ځلې باید افغانان وکړي. دا ازادي راډیو دا خبری مجله سر ته ورسېده، خو زموږ خپرونې د ماښام تر اووه بجو پورې دوام لري. په بلې خبری مجلې کې احمد شکفر احمدي له تاسو سره دی. احمدي صاحب، خیر راغلی.
تشکر از شما شیور صاحب.